السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د افغانستان جمهور رئیس په بخښنې سره. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی له بی بی سی سره تازه یو مفصله مرکه کړې ده.
مورنینګ اف دټ ډے آی هډ سو دیس ریلی واز سدن.
ولسمشر غنی په دې مرکه کې له افغانستانه د خپل وټلو همدارنګ د افغانستان د سقوط مفصل جزئیات ورکړي دي. په دغه پروګرام کې په همدې مسلې باندې ډیر تمکیګو له کارپو سره مهم خبرې کړي دي.
نو خبره ساتلې دي د ما یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط څو کاله مخکې شو، هغه نه ولسمشر دوی ورځې وروسته خبر شو.
هله دا تر پایه مو ملتیا وکړي. تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اند واورو.
د افغانستان پر زول شوی ولسمشر اشرف غنی په وی مرکې کې ل خپل دی پریکړه دفاع وکړه چې له افغانستان نه ولې ووت. د کندهار خار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو پیښه کې مرګ ژوبله وخته ده او څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وشل شوي دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په وی مرکه کې لخپل دی پریکړې دفاع وکړه چې ول افغانستان نه ووت. خغلی غنی ویلی وازنې تیر وطنې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور وو. د بی بی سی سلور رادیو وی خبرونه ته د خبرې په وی مرکه کې وکړه چې نن خبريږي د ول د دې لپاره کابل پری خو چې د خار رنگ نشي. د پورته وخت کې ول چې د ملي امنیت پوخانی رئیس حمد الله محب او د ولسمشر د محافظت کتي د کابل د سکوت پورز ورته ویل چې د ځواکونه ګډوډ شوي او که د طالبانو په وړاندې مقاومت هم وکړي وبه وژل شي. اشرف غنی د اګست په 15مه وروسته تر دې له کابل ووت چې طالبان دغه ښار ته ورننوتل. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو د ولسمشر غنی وتل یو تیروتنه ګڼلې او ویلې دي چې که نوموړی له افغانستان نه نوی وتلې د یو ټول شموله حکومت لپاره چانس و. د کندهار خار په شپږمه ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړېدو په پیښه کې مرګ ژوبله رامنځته شوې. د میرویس روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم ازادی رډیو ته ویل په مدرسه کې یو چت نړېدلی چې څوار لستنه یې له هغه ځایه د روغتون ته وروړي. د ده په وینا په وروړل شو کې یو تن مړ شوی او دیارلس نور ټپیان دي. د ښاغلي قاسم په وینا د ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. تر اوسه د مدرسې د دې بام د نړېدو علت نه دی روښانه شوی. په پنشیر کې سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې د دې ولایت د دویمې حصې د ولسوالۍ پر ودانۍ راکټي برید شوی. د چارواکو په وینا برید تیره شپه شوی او چاته یې مرګ ژوبله نه ده اړولې. د پنشیر د دویمې حصې کې د طالبانو د حکومت ولسوال مولوي نورالله میرزایی ازادي رادیو ته ویلي چې درې تنه د دې پیښې په تړاو نیول شوي دي. په عین حال کې د سیمې یو اوسیدونکي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي رادیو ته ویلي چې تیره شپه د دویمې حصې پر ولسوالۍ د سپوکو او درنو وسلو برید شوی، هغه څه چې طالب چارواکي ردوي. بلې خوا یو شمیر ځایي اوسیدونکو د پنشیر په بله ولسوالۍ روخه کې هم د چاودنې خبر ورکړی دی او ویلي دي چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تاسو لا ساتئ رادیونه خبرونه اوري. د افغان ښځو انجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغانستان د ښځو او زیانګالو وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. هغه اميري دا خبره پرون پر خپل ټویټر لاغې څو ساعته وروسته وکړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نوموړي د افغان ښځو انجونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وټاکله. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شول. دا پیخه د میرعلي په کارخانه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د تحریک طالبان ډله چې پر فعالیت بندیز لګول شوی دی د دې پیخې مسؤلیت منلی. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وروسته تر دې چې د تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ یو میاشتنی اوربند د ډسمبر په 9مه پای ته ورسید پر پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن بنن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ویان دی پرون په یو بیان کې د دې خبرو اعلان وکړ او ویل چې دواړه مشران به پر یو شمیر موضوعاتو وغږیږي چې په دې کې له روسیې سره په راتلونکو کې ډیپلوماټیک روابط هم شامل دي. د متحده ایالاتونو یو جګپوړي چارواکي رسنیو ته وویل چې ولادیمیر پوتین له ولسمشر بایدن سره د ټلیفوني خبرو غوښتنه کړې. دا په دې ډسمبر میاشت کې دوهم ځل دی چې دواړه مشران به په ټلیفون خبرې کوي. په تیره ټلیفوني مکالمه کې د میاشتې په پایل کې ولسمشر بایدن جمهور رئیس پوتین ته خبرداري ورکړې وو که چیرته روسي ځواکونه پر اوکراین برید وکړي بدې پایلې به ولري. له تیرې ټلیفوني مکالمې وروسته کرملن په ښکاره د یو لړ غوښتنو لیست پور کړی چې د متحده ایالاتونو او د هغوی د متحدانو لوري رد شوی دی. او د ایران دولتي تلویزیون نن رپورت ورکړ چې دا هیواد به یو توغندی چې درې سپوږمۍ کوي پکې دي د فضا په لور وتوغوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا توغندی به په څو بجو وتوغول شي او له څه وسیلې به د دې د توغولو لپاره استفاده وشي. د ایران تسنیم خبری اژانس د دې هیواد د هوایي ځواک د ویاند احمد حسیني په وینا ویلي دي چې دا توغندی د یو تحقیقاتي فضایي ماموریت لپاره فضا ته استول کیږي.
ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. نن د بی بی سی څلور لخوا د افغانستان له پرزویل شوي ولسمشر محمد اشرف غنی سره د بریتانیا د پاوز د پخوانی لوی درستیز سرنی کارتر مرکه خبره شوې ده. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د سقوط پر مهال خبر نه و چې چیرې ځي، خو د الوتکې له پورته کېدو وروسته پوه شو چې افغانستان پرېږدي. ښاغلي غنی له بی بی سی څلور راډیو سره په مرکه کې د جمهوریت د سقوط په عواملو خپل لیدلوری ویلی دی. په دې مرکه کې نوموړي یو لړ هغه تورونه رد کړي چې له افغانستان څخه یې تر وتلو وروسته پرې لګول شوي دي. د دغه مرکې بشپړ متن د ښاغلي غنی په فیسبوک هم خپور شوی دی او همدارنګه د بی بی سی څلور لخوا یې بیلابیلې برخې خپرې شوې دي. اجملاند دغه موضوع تعقیب کړی او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، مهرباني وکړئ د ولسمشر غنی د خبرو هغه مهم ټکي څه و؟
ستاسو سره لومړی خو ولسمشر غنی تقریبا څلور میاشتې یا څلور نیمې میاشتې وروسته دغه چوپتیا ماته کړه. کله چې ولسمشر غنی د اګست په 15مه له افغانستان نه ووت، د ده په ناڅاپي وتلو او همدارنګه پسې وروسته چې طالبان واکمن شول، ډېرې خبرې او ډېر انتقادونه ورته متوجه و. په دغه مرکه کې ده هڅه وکړله چې یو شمېر دغه انتقادونو ته ځواب ووایي او له خپل لیدلوري نه قضیه تشریح کړي. جالب څه په دې مرکه کې دا و چې ولسمشر غنی وویل چې د هیڅ په هغه ورځ باندې خبر نه و، او حتی د مرکې داسې ښکاري چې تر ډېره پورې خبر نه و چې چیرته روان دی. د ویلی دی چې د کابل د سکوت په ورځې ساری فکر نه کوو چې ماسپخین بل افغانستان نه وزي. هغه وایي ورته وویل شول چې د حقانی شبکه کابل ته نه داخليږي. خو دوه ساعته وروسته د غنی په وینا وضعیت بدل وو. د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محب یاد کا ویل چې د ولسمشر غنی ته د عوامدارنګه د امنیت ځواک چې پی پی اس باندې مشورو د دې کمانډان ورغله، ورته ویل چې پی پی اس سکوت کړی دی. خغلی غنی وایي که مقاومت کړی وي نو د غزواکونه دی پی پی اس یادې د ځانګړي ساتنې د ګارډ ځواکونه به وژل شوي وو. ښاغلی غنی همدارنګه په دې مرکه کې وویل چې حمدالله محب سخت ورخطا شوی و او له دود وکو ډیر وخت یې نه و ورکړی. ښاغلی غنی په وینا د هغه وړاندیز دا و چې خوست ته ولاړ شي، خو ښاغلی محب ورته ویلي چې خوست او جلال آباد هم سقوط شوی. تر دې مخکې ښاغلی محب چې د غنی د ملي امنیت سلاکارو، هغه هم ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې ورته ټکو ته اشاره کړې وه. ویلي وو چې ولسمشر غوښتل خوست یا جلال آباد ته لاړ شي، خو د محب په وینا د چې کوم فکر کاوه یا کوم ارزونه یې کوله په هیڅ ځای کې د مقاومت چانس نه و.
بله، مننه. د دې مرکه خو ډیره مفصله خبره شوې ده، البته متن ممکن غاګي مرسته راووزی. بی بی سی څلور لند لند برخې خبرې کړې دي. دغه متن په ارتباط هم غنو خلکو خبرګونونه خودلې دي. دغه مهم خبرګونونه تاسو
مهم خبرګونونه خو دې د په اړه باندې چې تر اوسه پورې راغلي، هغه د پخانی مرستیال خغلی امر الله سالی خبرګون دی. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه ظاهرا د ولسمشر غنی مرکې ته مستقیمه اشاره نه ده کړې، خو د متن لفهوای معلومیږي پویږي چې هغه غواړي چې د ولسمشر غنی د پخانی ولسمشر البته د پرزول شوی ولسمشر غنی پر سرګندونو او مرکې باندې تبصره وکړي. دی وایي چې دغه ډول مرکې چې د تیرې خاطرې یادوي او مظلومانه یادوي دا مرسته نه کوي، د حل لاره نه ده. هغه د خپل هغه پخانی کم د خبرو یو ځانګړی دغه چې لري ترس چې لري په ماغې باندې بیا ویلی دي چې مقاومت پکار دی او باید د طالبانو په وړاندې مقاومت وشي. د ویلی دي چې دښمن لوی خودل سم نه دي، ظاهرا اشاره همدغه مرکې ته ده. او د ښاغلي صالح په وینا د پاکستان یا د دې هیواد نیابتي ډلې نشي کولی چې افغانستان تر ستوني تیر کړي، دا دغه ټکي دي. نو دستي خو دغه مهم عکس العمل راغلی دی، وروسته به نور عکس العملونه هم راشي. یو شی چې د ولسمشر غني په اړه باندې ویل کېږي هغه دا دی چې تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي دي چې که ولسمشر غني له افغانستان نه نو وتلی نو دی یو ټول شموله حکومت د جوړېدو امکانات. هغه چې ولسمشر غني په خپل مرکه کې وویل چې هیڅ داسې چانس ته دا نه پاتې شي وکولی شي په افغانستان کې پاتې شي او له هرې خوا ورباندې حلقه را تنګه شوې وه. دا همدارنګه د یو بله خبره چې په خپله مرکه کې کړي هغه دا ده چې وایي چې که دی په کابل کې پاتې و د طالبانو د دوو طرفونو ترمنځ د جګړې کړکیچ او امکان.
سم، ډیره مننه اجمالاندو چې د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غني د وروستیو څرګندونو او مرکې په استناد موږ سره وروستي او تازه جزئیات شریک کړل. په همدې رابطه مو له نیوزیلند میشتي افغان لیکوال او سیاسي شنونکي ښاغلي نبی ساحل سره خبرې کړې دي او په سر کې مو همدا مسله ترې پوښتنه چې څومره جدي مسایل د ښاغلي غني لخوا په دې مرکه کې مطرح شول.
لومړی خو جالبه دا وه چې د یوه نظامي جنرال لخوا د مرکه شوې وه، هغې مرکه کړې وه. نه پوهېږم چې دلیل به څه وو، نږدې دوستي به که څنګه چلو. مسایل ځینې داسې مسایل وو چې خارج بهرنیانو ته ډېر مهم وو. مرکه ډېر فوکس هغې خواته شوی وو دا چې افغانان څومره تشویش لري، اندېښنې لري او څومره ناراضه دي د وضعیت نه او د څه چې پېښ شول. متاسفانه په هغه برخه کې پوښتنې دومره نه وي چې څومره باید شوی وای. جنرال ډېرې پوښتنې په دې برخه کې وکړي چې
لکه څنګه چې تاسو ویل
دلایل د بهرنیانو له زاویې څخه پوښتنه وشوله، اما افغانان د پوښتنې بل رقم
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ډېر فوکس په بهرنۍ اړخ باندې وو، څه فکر کوئ دغه سیمه مرکې په خپل افغانستان کې چې بعضی خلک پخوانی ولسمشر غنی او د دې نږدې کسان په حتی خیانت باندې تورنوي، وایي چې ټول وطن یې پرېښود او خپل ووتل، دغه سیمه مرکې بالاخره او دغه سپیناوي به د خلکو ذهنونه تغییر کړي که څنګه د ښاغلي غنی په طرف باندې؟
متاسفانه د عام ولس ذهن نشي تغیرولی، ځکه ډېره کمه اشاره هغو برخې ته وشوه چې دی ځان سپینولی شي د په اصطلاح خیانت څخه. د لږ اشاره کړې ده چې د خلکو توقع دا وه چې ولسمشر باید واک پرېږدي کوم چاته، که نه او په اساسي قانون کې هېڅ داسې وړاندوی نه ده شوي چې چاته باید واک پرېښودل شي او په کوم میکانیزم باید واک پرېښودل شوی وای. اساسي قانون خو وایي چې باید لومړی مرستې هلته پرېښودل شوی وای. یعنی هغه د خپل یو مجبوریتونه درلودل. دغه اوسنی کوم حالت چې راغی که ده بل هر اقدام کولی همدومره به ملامت و لکه نن چې په دو سکوت کې یا لکه د تیښته یا وطن نه د وتلو په برخه کې ملامت دی. یعنی په هغه برخه کې باید ډېر حقوقي او ډېر ژور بحث وشي چې عام ولس ته قناعت ورکړل شي. البته قناعت خبر سخت وي، ځکه چې رښتیا هم د یو مسؤول ولسمشر په توګه څه چې وشول هغه دی د ملامتیانو ځان نه شي خلاصولی او دی به ملامت وي او دا د په دې مرکه کې ویلي چې دی به دا ملامتیا ګور ته ځان سره وړي.
ښاغلی ساحل،
د خلکو غصه به لږ کمه شي.
ښاغلی ساحل، ما چې کله کومنټونه ولوستل ځینو خلکو دا لیکلي وو چې ولسمشر غني د خبرو په اساس باندې چې دی د خوست او د جلال آباد له سقوطه دی نو خبر، یعنی ښاغلی محب ورته ویلي وو چې هم خوست سقوط دی او هم جلال آباد، نو دوی مجبور دي چې بل طرف ووځي. لیکلي دي چې ولسمشر دغسې یو حالت کې ساتل شوی و چاته د سقوط نه نو خبر. فکر کوئ دغسې خبرګونونه په څه معنی دي؟
دا خلک څوک چې دا خبرګون خي د حق په جانب دي. ولسمشر غنی دی یو داسې هیواد ولسمشر نه و چې هغه یو نارمل حالت وي که نه. هره دقیقه جګړه وه او بیا دا په وضعیت ښه خبر و چې نړیوال څه غواړي او طالبان په کوم موقف کې دي او د دې خپل ځواکونه په کوم موقف کې دي. فکرنګه په دې ورځ هم د ونه لاندې ناستې کتاب لولي. زه نه پوهېږم چې 14 ساعته کار او 14 ساعته کار او بیا داسې ناخبرتیا او دومره حالاتو څخه بېخبري دا څنګه توجیه کېدای شي. دا د خپله د ده د رهبریت ضعف دی او د خلکو غوسه پر ځای ده. او بل ده ته نږدې کسان چې دي هغه زه شخصا هغوی په جدي خیانت ترانولم ځکه چې دوی ولسمشر قصد هم داسې ساتلی دی. ولسمشر خو نه یوازې چې ملامت دی په دې برخه کې د ټیم یې ټول دوی ولې ولسمشر دومره ناخبره ساتلی دی. د ما یاد شي چې غزنی کې د غزنی سقوط چې 2 کاله مخکې شوی وو هغې نه هم ولسمشر 2 ورځې وروسته خبر شوی وو. یعنی ولسمشر که د ولسمشر ډاکټر نجیب سره پرتله شي هغې هر ماښام د ولایت خپله تماس درلود. البته ولسمشر غنی نمایشي تماس د ولایتو سره خصوصا د پوځي برخې سره درلود. البته دا د موهیب او نورو کسانو لخوا مخکې د مخکې پلان شوي تماسونه وو. یعنی مطلب خلک به ورته آماده کېدل چې څوک د چا سره څه خبرې وکړي او ولسمشر سره څنګه خبرې وکړي او څه څه خبرې ورسره وکړي او څه ورسره ونه کړي. دا ټول لکه هغه شوي وو ډیزاین شوي
خبرې.
متاسفانه دا تر هغې سرحدې پورې هم دی بېخبره پرېښو.
ښاغلی سایل دوه مسالې کراته ځواب کوي. لنډ، یو دا چې دوی په بهرنیانو باندې ډېره نیوکه وکړه، ویل چې زما یو ناکامي یوه تېروتنه دا وه چې په نړیوالې ټولنې مې باور وکړ په دغه وخت کې، او بل پاکستان ته ډېر د انتقاد ګوته ونیوله چې د پاکستان هغه ارمان ما پوره ورته نه کوي یا په دغې وتلو باندې چې غوښتلې چې بیا یو تراژیدي تکرار شي او د افغانستان ولسمشر مجبوره کړي چې بیانیه ورکړي یا په دې شکل باندې دوی ځینې څرګندونې وکړي.
دا د خپل برداشت دی پیښې نه کیدای شي دی حق په جانب بوسیږي په دې یوه برخه کې چې کیدای شي د پاکستان استخباراتي کړۍ راغلی وای د دنه تحقیق کړی وای چې دا په نړیواله یوه ډېره لویه شرمندګي به وه افغانانو ته. نو په دې لحاظ د ده دا تصمیم که څه هم دی خپله خبرو کې وایي د ما تصمیم نه و چې وتښتم یا ووزم د وطن نه، خو دا به هسې خدای به موږ د دې شرم ساتلو چې ولسمشر م پاکستان ته کینی او هغوی تحقیق دې وکړي. دا ټکی ښه دی او پر ځای دی. او پاتې شو د بهرانیانو خبره. زه فکر کوم چې بهرانیان حتی دوی سره په ټاکنو تر په وخت کې موافق نه وو چې نظام ادامه پیدا کړي.
له لیکوال او پخوانی افغان چارواکی نبی سایل سره مو خبري واوریدي. هغه د پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستۍ څرګندونو باندې خپل نظر له موږ سره شریک. د افغانستان پرزول شوي ولسمشر محمد اشرف غنی د بریتانیا د پاوز له پخوانی لوی درستیز سر نیک کارتر سره خبري کړي دي چې یو برخه د خبرو سره اورو.
PPS has collapsed. If I take a stand, they will all be killed. And they were not capable of defending me. And Dr. Mohib was literally terrified.
خغلی غنی وویل چې د سقوط په ورځ باندې د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهیب او د پی پی ایس یا د ولسمشر د محافظانو مشر د تراغلی وو او د ده خبره چې ښاغلی موهیب ډیر وارخطا او د ته وویل چې پی پی ایس سقوط کړی دی او د دې جوګه نه دی چې د ده امنیت وساتي.
He did not give me more than 2 minutes. My instructions had been to prepare for departure for host. He told me that host had fallen and so had Jalalabad.
د ویل چې ډاکټر محب د تل دوه دقیقو هم کم وخت ورک او د لارښوونه دا و چې خوست د تلو تیاری ونیسو، خو محب ورته ویلي چې خوست سقوط کړی او همدارنګه جلال آباد. د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه مرکه د بی بی سي څلور لخوا خبره شوې چې موږ ځینې لنډې برخې تاسو ته خبرې کړي. البته د دو مرکې بشپړ متن د پرزول شوي ولسمشر غنی په فیسبوک باندې هم خپور شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دائمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق وایي د طالبانو حکومت او د دوی د مخالف مقاومت جبهې سره تماس نه لري. ښاغلی فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل هغه چمتو دی چې د افغانستان لپاره له طالبانو سره بحث او خبرې وکړي، خو شرط دا دی چې د طالبانو حکومت افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. ښاغلی فائق ویل یو شمېر افغان ډیپلوماتانو سره چې نورو هیوادونو کې دي او ملي ګټو ته ژمن دي په مشورې خپله دنده مخته وړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست او مستشار نصیر احمد فائق ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وایي لنګدې څلورو میاشتو راهیسې تنخواه نه دا اخیستې او د استازولۍ له ټولو کارکونکو سره په ګډه د افغانستان لپاره کار کوي. ښاغلی فائق وایي ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخکینی استازي غلام محمد ساقزی له استعفا وروسته او د قانون پر بنسټ ځکه چې دی د دې استازولۍ مستشار وو د دې استازولۍ د سرپرست په توګه وټاکل شو، خو دی نه وایي چې ښاغلی ساقزی د څه لپاره استعفا کړې ده. نصیر احمد فائق وایي چې له طالبانو او مقاومت جبهې له غړو سره اړیکه نه لري او نور هیوادونو کې د افغانستان له یو شمیر ډیپلوماټانو سره په ګډه مشوره کوي او دغه دنده مخته وړي. خو ښاغلی فائق ونه ویل چې د تیر نظام له کومو چارواکو سره په اړیکه کې دی.
شرایط فعلی افغانستان قدر واضح و
د افغانستان اوسنی وضعیت روښانه دی، نو ځکه اړتیا نشته چې خپل کار لپاره لکوم چا او یا لکومې ډلې لارښوونه ترلاسه کړو. موږ هڅه کوو چې خپل د ولس غږ تر نړیوالو ورسوو. له یو شمېر ډیپلوماټانو سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي په ګډه مشوره کوو او دغه دنده مخته وړو.
هغه وایي د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو لیدلوری روښانه دی او تر څو چې د طالبانو حکومت په کردار کې د ښځو او بشري حقونو په برخه کې پاملرنه ونه کړي او د نورو وسلوالو او تروریستي ډلو سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. ښاغلی فائق وایي هڅه کوي افغانستان کې د اوسني بشري ناورین لپاره مثبت ګام پورته کړي.
مهمترین تلاش و اولویت ما کمک به مردم افغانستان به خاطر
له هغه مهال چې ما دغه دنده په غاړه اخیستې زموږ حڅدا ده چې افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت لپاره کار وکړو. زموږ حڅدا ده چې د افغانستان اوسنی بشري وضعیت له سیاسي وضعیت پرته کنټرول شي او د افغانستان خلکو ته مرسته وشي.
له ښاغلی فائق مو پوښتنه وکړه چې نږدې څلور میاشتې مخکې ملګرو ملتونو کې د افغانستان مخکېنی استازی غلام محمد ساقزی د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله کې ولې وینا ونه کړه. ښاغلی فائق د دې پوښتنې له ځواب ډډه وکړه، خو هغه وویل چې ښاغلی ساقزی دغه پریکړه د افغانستان د ملي ګټو لپاره کړې ده. خود طالبانو د حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی وایي چې د ښاغلی فائق خبرې د هغه شخصي نظر دی او هغه ملګرو ملتونو کې د ټول افغانانو استازولي نه کوي. نږدې یوه میاشت وړاندې کله چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي غلام محمد ساقزی له خپل دند استعفا وکړ نو د دې استازولۍ مستشار نصیر احمد فائق د هغه ځایناستی شو. طالبانو سحیل شاهین ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو د حکومت د استازي په توګه ټاکلی، خو د ملګرو ملتونو له لوري نه ده منل شوی.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
ازادي رادیو ته غوښته دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. وربشو شمالي وزیرستان ته هلته په میرالی کې په امنیتی ځواکونو باندې د پاکستان بریدونه شوې دي. د پاکستان څلور امنیتی سرتیری یا د پاوز سرتیری او یو پولیس په دغه بریدونو کې وژل شوی. یو برید نن سهار شوی چې څلور امنیتی سرتیری پکې وژل شوی او په پرونی برید کې بیا د پولیسو یو غړی وژل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ لسیمې نه د عمر دراز رپورټ ته.
امنیتی چارواکي وایي چې نن په میرعلي کې وسلوالو لخوا په امنیتی سرتیرو برید شوی چې څلور سرتیری یې په دغه برید کې وژلې. یو امنیتی چارواکی چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وسلوالو میرعلي کرکڼه سیمه کې په امنیتی سرتیرو برید کړی چې وروسته عسکرو هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دواړو ترمنځ تر ډیر وخت پورې ډزې شوې. د ده په وینا دغه برید کې څلور سرتیری سپاهي منور، سپاهي زکا، سپاهي شیراز او سپاهي فرحان وژل شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې امنیتي عسکرو د لټون عملیات روان کړي او تر دې دمه د مخالف لوري نه د مرګ ژوبلې اطلاعات نه دي راغلي. د دسمبر په 15 نیټه هم شمالي وزیرستان کې په درې بیلابیل وسلوال بریدونو کې یو امنیتي عسکر وژل شوی و او اووه نور ژوبل شوي ول. همدا ډول د پولیسو په وینا د دسمبر په 9 نیټه شمالي وزیرستان میرعلي کې موټر سایکل سپارو وسلوالو یو ځایي پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې او حمله کوونکي تښتېدلې دي. د میرعلي پولیسو تانه چارواکو په وینا موټر سایکل سپارو دوه مخپټو وسلوالو میرعلي چوکې ځایي پولیس سرتیری سیف الله باندې برید وکړ، په موقع یې ووژلو. د پولیسو مشر اکی کوسین مشال ریډیو ته وویل چې پولیس سرتیری د ډیوټي پر مهال وسلوالو وژلې. د موقع څخه په تیښته بریالی شوي. پولیسو د نامعلومو زید مقدمه درج کړې. د دسمبر په 8 نیټه هم میرعلي کې وسلوالو یو ځایي کس په ډزو وژلې وو او د دسمبر په 6 نیټه هم میرعلي دک سیمه کې وسلوالو په پولیسو برید کړی وو. څلور پولیس سرتیری یې ژوبل کړي ول او یو ځایي کس یې وژلې وو. د برید ذمهواري لا چا نه دی منلې. روان کال کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 3 پیښې پوره شوې. د دې ترڅنګ په دې وروستیو کې وسلوالو لخوا په پولیسو او ځانګړي ډول امنیتي ځواکونو باندې بریدونه هم زیات شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41. ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورونو دغه مرسی چې راځي دغه ولا لته دغه مجاهدین او د واسطار وزیردار خپل قانونو پر کې د فاصله راوسی بره وکیلو دی کیلو پر کور یا پر یو نکاح هغه مغواز چې په کلی کې یو ملک د اڅو کې خوشی واغتی ورکی دغه مرسی دی. اگر سره پر مخ باندې کې اجي سب د مستی خلکو ته ورسی. والسلام ورحمت الله وبرکاتہ.
ولمړی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او ما بعد زموږ د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ د استادانو معاشات د ډېر وخت څخه پاتې دي. زموږ استادان دوه رقم دي، یو رقم استادان رسمیان دي او بل رقم د مقطع استادان دي. د رسمیانو معاش تقریبا د 4 میاشتو راهیسې پاتې دي او د بالمقطع استادانو معاشات په پروش کال راهیسې پاتې دي چې تقریبا د 14 میاشتو. نو زه د اړوند مسلینو څخه خاص کوم خواهش لرو، هغه ته د پوهنې وزارت او یا نورې موسسې
زموږ معاشات راکې ځکه چې د هرې خوا څخه ډېرې ستړیاوې او مشکلات دي. وطنان ته احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت او بن ولسوالۍ دغه کوم سي دا موسې وشل کېږي دا ډېرې په غلطه لار وشل کېږي. آیا نن د بن ولسوالۍ ته دا توضیح کېده دا خلک ما ولیدو چې ویستلي دي وایي وینه د نونځکې ته تو سوې یعنی دونه خوا بده وه چې بعضې شتمنو کسانو ته ورسېده دا نور مستحق کسان دغی پاته وو نو دا هغه ورسې وسي. وسلام به احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو تغوا غاست په دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. زموږ خبرونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. د ازادي رادیو بل نیم ساعته خبرونه کې به ورسته د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د خزل لپاره وړاندې شي او د سپورت خبرونه هم لرو. خو اوس چې اجملان سټوډیو ته راغلی دی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان پوخانی ولسمشر محمد اشرف غنی په یوې مرکې کې ل خپل دې پریکړې دفاع وکړه چې ول افغانستان نو د خغلی غنی ول یوازینی تیروتنې د متحده ایالاتونو په ګډون پر نړیوالو شریکانو اعتماد او باور د بی بی سی څلور رادیو خبرونه ته د خبرې په یوه مرکې کې وکړي چې دغه مرکې نن خبرېږي د ول د دې لپاره کابل پری خو چې د خار ډنګ نشي. د کندهار خار پښپګم ناحیه کې نن د یوې مدرسې د بام د نړیدو په پیخه کې مرکشوب لاره منسته شوې ده. د میرویس روختون سرتبي بازادي رډیو ته ویلي ل دې مدرسې څخه یو جسد او دیار لستپیان وروړل شوی. په پنشیر کې سیمه ایز طالب چارواکي د دې ولایت د دویمه حصے د ولسوالۍ پر ودانې راکېټي بریټ شوې ده. د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وایي د افغانستان د خزو او زیانګال وګړو د ژوند د ناوړه وضعیت د بهبود لپاره به په خپل ټول توان هڅه وکړي. څلور پاکستانی پوځیان په شمالي وزیرستان کې وژل شوی. دا پیښه د میرعلي په کارخانه سیمه کې نن رامنځته شوه. د پاکستان د طالبانو تحریک د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به نن په ټلیفون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اوس واورو تر هغه وروسته د خزو لپاره ځانګړی پروګرام.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال په بهر کې لمیشتو افغان ورزشکارانو غوښتي چې خپل هیواد ته راستانه شي. د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو او عامه اړیکو رئیس داد محمد ناواک نن ازادي رادیو ته ویل د اولمپیک ملي کمیټې رئیس نظر محمد مطمئن په سیاسي چارو کې د رئیس الوزرا لمرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیدنه کې د ورزشکارانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د ناواک په خبره د رئیس الوزرا مرستیال په افغانستان کې د شته ورزشکارانو د ستونزو د حل په برخه کې د ژمنې ترڅنګ په بهر کې لمیشت افغان ورزشکارانو غوښتل چې افغانستان ته راستانه شي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سوکوهنې ټیم غړي چې په سربیا کې د سوکوهنې سیالیو کې د ګډون لپاره بلګراد ته تللي وو په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته هلته پاتې شول او د پناه غوښتنه یې کړې. د دغه ټیم غړو ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دوی په وړاندې د شته ګواښونو له امله نه غواړي بیرته ستانه شي. اتحاد مرکزی لوبډلې د کاپیسا ولایت د والیبال اتل ولی وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د کاپیسا ولایت د والیبال سیالي چې دوه میاشتې مخکې د الاسای په ولسوالۍ کې پیل شوې وي د اتحاد مرکزی لوبډلې په اتل ولی سره پای ته ورسېدي. په دغو سیالیو کې د کاپیسا له مرکز او ولسوالیو څخه لس لوبډلو ګډون کړی وو. په وروستۍ لوبه کې اتحاد مجاهد او اتحاد مرکزی په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړه او اتحاد مرکزی وکولای شول درې د یو په وړاندې اتحاد مجاهد ته ماتې ورکړي او د لوبې اتلولي وګټله. د اولمپیک ملي کمیټې د خبرپاڼي لمخي د والیبال د سیالي د اولمپیک ملي کمیټې تر نظر لاندې او په کاپیسا کې د والیبال لوبې د لاغړې دوه په مخاطر سره شوې او په اروپאי فوټبال کلبونو کې د کورونا وایروس د مثبت او پیښو د سپتیدو په دوام د ریال مادرید د څلور نورو لوبغاړو د کورونا ټیسټ مثبت ختلای د ریال مادرید کلب پرون اعلان وکړ چې د ادواردو کماوینګا وینسس ټیبو کورتوا او فیدا الوردا د کورونا ټیسټ مثبت دي او له لوبو راګرځول شوې دي د لوبغاړي د ریال مادرید لوبډلې وټلې چیري دي او د فوټبال د ډګر په بیلا بیلو برخو کې لوبيږي ټاکل شوی راتلونکي یک شنبه ریال مادرید د بارسلونا په وړاندې لوب وکړي او دا په داسې حال کې دی چې د بارسلونا د دریو لوبغاړو نمونه هم د کووید 19 ناروغۍ له امله د لوبډلې له نومړه له استل شوې دي عثمان دامبلا گاوی او سامویل امتیتی د بارسلونا هغه درې لوبغاړي دي چې د کورونا د مثبت او نخونو خانو له امله نشي کولای د یک شنبه ورځې په لوب کې ولوبيږي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
مخکخه خزی
السلام علیکم آزادی رادیو تشرغ لاست د آزادی رادیو د خبرونی په دې برخه کې مخکښ شدی پروگرام خبريږي زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې لداس شدو سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاست راوړنو او تجربو په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې د شدو د پرمختګ لپاره درمنست سیوی واک تحریک لوي مشر سنا اجازه سره خبرې کوي سنا جانی مننه چې لمر سره خبرې کوي
ډیره مننه مللی تاسو
وخت تحریک په دې ورستیو څو میاشتو کې کوم هغه فعالیتونه کړې دي چې تاسو فکر کوئ د یادول وړ دي
ډیر داسې مللی کارونه دي چې ډیر د اهمیت وړ دي لکه تاسو چې د افغانستان چې کوم حالت په دې باندې د معلوماتو خپرولو په حق لا زموږ چې کوم تنظیمونه په افغانستان کې وو دا غي د خزو د ژغورنې لپاره د خپل وس مطابق خبرې کول د خزو د تحفظ لپاره د غي د ژغورنې لپاره ګامونه پورته کول دي سيزونه باندې خبره نشي کېده خدای دا چې دي سيزونه داسې دي لکه د غي د مرست لپاره چې کم کارونه روان دي کیږي شي وي دي او روان هم دي لکه زمونږ په دې وخت کې په نه صرف په د ډیورنډ کرخي اغاړخته چې کم تنظیمونه دي بلکې په پښتونخوا کې چې کم تنظیمونه دي یا په جنوبي پښتونخوا کې چې تنظیمونه دي هغه ټول لګیا دي هسي کوي چې خپل د وسه مطابق خپل د ملګر هغه ملګرو چې هلته دي راغی مرستي وکي ورسره د خپل ملګرو چې کم په پښتونخوا کې یا په جنوبي پښتونخوا کې آباد دي داغي ته د افغانستان په حق له د وطن په حق له د ازادۍ د خپلواکۍ په حق له معلومات ورکي سټډي سرکل او د پوهاوی ناشته وکي غونډه وکي او د دې هر سره چې کم اوس روان کم غونډه دي هغه کې د خلکو زړه چې کوم نا امیدي غست دا یا زړه ویل دی هغه د نړۍ په هر ګوټ کې دي لکه یو مثال دا دی چې په دې وخت کې چې په خانوزۍ کې په جنوبي پښتونخوا کې کوم پروګرام وشو او بیا زمونږ چې د لندن کوم څنګه دا هغه چې کوم پروګرامونه خپل وکړل نو هغه کې هی کوشش وکړ چې اغه زنانا چې کوم وطن کې خپل کورونه دي او هغه زړونه ویللې دي یا خفه دي خفقان دي یو قسم له هغه ټول لکه ساتله خوشحالي ورکی یو او یو تما یو